درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جدي د همدلی سات خبرونه چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوې او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې $1 میلیارډ پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو پر روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره ښارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي.
زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکار کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوه د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ماغه شانتي جګه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رات شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو پیدا سو انجلې پیدا سو اوب شروع سو وی انجلې پیدا سو انجلې نو دیدنی شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی چې په دې لوی جرګه کې د پښتون خوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې تویې شوې دي، په زرګونو یې خلک ورکتی ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننې جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتون ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤل یا کوارډینیټرز یونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل د جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم په هغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاور باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستان ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګری شهیدان کړو، ډیر ملګری زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کو وره لاس. بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټوله اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نسره. دا ټوله هڅه د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو چې د کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړی ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خواني سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګه کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټوله نړۍ ته ښکاره کړو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکونو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کړي په دونه وخت کې ومنلې، خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګ په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کومه از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کومه. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنه وړی مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې تر څنګ د خزو د برخې فعاله میرمن ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې میلمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک میلمنې را سره وسلی زما غک کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه ته خره غلې، میرمن غلی ولی تاسو هم خبرونه ته خره غلې. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زموږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق د یک شروع کو په کاته سو د شرعي لحاظ نه یو څه لند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ګرانی خورې، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کول کې کچیرته و میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په قاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دی چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق باندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وري او همدارنګ خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولی یو انجلی خپل د ورور نیمای برخه وري، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلی سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلی حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلی نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلی خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی خرچ خوراک چې ده هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نوی یو پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامن او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته یو څه اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه و په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی شي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ون لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په صورت نساء کې په یولسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسی، خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستان ته ورکړل.
ډیره زیاته مننه میرمن جلالی.
او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص امر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مش په څلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه تبرع شو، په دې برخه به واضح خبرې وکړي. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن گلی ته گلی جانې کدار ته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې ښځې د میراث حقوق واضح شوی دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتنې څخه. دا رقم د لکه نزیفه خود چې روشنایی پر واچوله، دا د قانوني او د تعینیدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس مشتاسي په وطن کې دلته درشا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی وکاستي پکې راځي چې دلته کېدلای شوی لکه په تیرو سیستمونو کې فرزن که دلته دولتي پښتبانی درلودلای یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانوني وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ډګر کې هم ډېر څه پیدا کېدلای شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو رئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو په لحاظ د دوه نه ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلويشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظم څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټول په خطر کې دي په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول لم خبرونه ته خرغلې میرمن نوري، تاسو را ته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالت یو اسلامي ټولنه د شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه یو لور یو میرمنه غک پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د اماده دي سربیره وسه پورې ټولنه دا نه منلې چې دغه ښځه حق لري او باید دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوق ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي. لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي. لکه چې هغه وخت چې د میراث د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لارې یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لارې همدا مساجد او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د په خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګډه رضایت مننه له وضاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمن او خپل غږونه ملګلی وو دوی سره. دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلی خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوریږي. نو ورګرزو میرمن جلالی تاسو را ته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق غیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري شرعي مسولیت لري یعنی که څوک خپل خویندو لونو دوی ته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولاری مهرباني وکړئ.
بلی ډیره زیاته مننه. بلقتا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیر شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې وي یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدل متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودې په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دین ناری و هوچ په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي د څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي مدني قوانين نسته دي د نور حداقل جزایی قوانين نسته دي د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ دي نور حقوق په برخه کې هیڅ نو قوانين نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنی سرکوبوي تاسو میرمنی ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې هغه امر تاسو د کومه کړله چې چاته تاسو حق ورکړی دی. نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولای نسی هغه کولای شي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په انډونیزیا کې مثلا ز تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم، البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن و ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلی وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلی وو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولی، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومی دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنا د میراث حق نه دي محرومی. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزه له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې خزه بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزه کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه سیږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکه او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي، زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې د افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلن نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غغې ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته وصل شوله، نو په ډیره بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایس کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوي.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کی څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکي،
مسؤلیت مو ورته
وو 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 مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدار دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلای شي، ځکه حق حق دی او باید واخیستل شي. نو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نو حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزی ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیات مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اوریدونکو د تلیفون په لیکه کې دغه خبرې برا واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته وایي، د کم زموړی کني ولې ده؟
السلام علیکم پرشتہ، تاسو سلام نو وایستم، نو تاسو سلام نو وایم، سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونه موضوع اتمنه اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي، خو دغه موضوع ټولنه چې دا خو ډیر زما په شمول ډیر به سواده ده، نو د اسلام سم معلومات نه لري او د قوانینو سم معلومات ډیر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی، خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهی فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي او چې د خوند حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي، ولی خدای د امیر المؤمنین هم اره مرشدی دا کاچیر دا اتمی دی دا ورکول کیږي د خوند حق. نو دی وځ داسې یو چل ول جوړی چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه پلانکین زوی تور کړی دا پلانکین.
یعنی په افغانستان کې اوس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو. خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نه خبرې کړې وې، ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خو ری ستونزه په امارت کې نشته چې د نن ار سره د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. دغه زموږ په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق کول شوی دي، خامخا به ورکړي امارت په دې کې کاچیرې دي، امارت امر خو کاچیرې دي، هر څه معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړې دي او د غږ وستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي؟ محکمې هم وسپې باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوي فرمانونه چې د ښځو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوي؟ آیا یو ښځه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکه چې څه تشریحات سره وکړو، ته نو داسې مه کوي. ګوره خدایان د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بل شپه دغه د مولوی فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې شدي اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نسته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور په کټ د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه نه کوي چې وای بیا د ناسه د ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي. نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو او په ورونو په میرونو کې دی، مشکل په امارت په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای، ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې نه هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمې ته نه اسلای. دا اوس موږ په وطن کې د لسګونو دغه شپې شته چې خوند خپل حقوق د امارت په
ډېره زیاته مننه ستاسو پیغام مونږ واخیست. ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپل میلمنو ته. میرمنه ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې؟ په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په ښځو د ښځو په غک بندیز لګیدلای دی او دی ورورم ویل چې په مشکل په کورنۍ او کې دی په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه هدا دغه خبره حقیقت ته نږدې بولی؟ ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو څه ویل لري؟ مهرباني.
بالکل پرچا خو چې دا د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوون کې وي رښتیا هم، او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې د رښتیا هم دغه شنه محدودوي چې ښځې ولاړ شي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نشي محدودولی، خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي ته لري دغه بیا وروسته خبره ده. خو چې یو ښځه ذهنن دغه نه اماده سي چې کفر زنه د خپل حقوق دفاع وکم، چې خپل حق ولارسم، خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بریږي چې ورور خپل دوستي ورسره کاته کې. زه وایم چې کسرې خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غواړي چې خپل ورور دې سره ختم کې. دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دای باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر سوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دومنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبري وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت راځي؟ دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سموي چې خدای تعالی تاسو په شی درکړي دي، مګر تاسو اجازه نه لري چې تاسو په دغه نیو کې او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودغه شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بکګراوند ولري، هغه ټول دغه خبره ورته کړی ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته ما خپل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمی لوړ چارواکي د خو د امضا شوی، خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي. نو فکر کوم چې یو خبره ستا یو خبره چا کړی ده، مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ور دغه رسېږي. نو بعضه دا څو وخت په وخت دا یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودې ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی او تروریست دی او دغه په هیڅ پیژني دا څنګه په خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یې وړي هویت او هر څه دوی دا رقم لري. نو په دا شکل نو بل اخر دوی دا لپاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي، خپل شته در فشار لاندې راولي او دا رقم فرامین صادروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه بې معنی خبره او بې معنی کار دی.
ډیره مننه ګل جانې. میرمن نوری امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکړي، یو اوریدونکو په لیکه کې راته منتظر د هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل موضوع ما اوریدل ده، موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډېره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وویل، د ته سلامونه وایم، رښتیا هم د ده نظر په تایید سره. خو داسې دی بعضې خوندې چې دي لکه دی چې وده چې وویل خو د پرورونو د پلار د عامه خواز نه پورته کی او داس خوندې بیا ستاسو مثال به زه درکمه ز خپل د کورنۍ چې صدر تکوم چې زموږ واجانی مور ده ناګه ته خپل ورونه وویل چې موږ ته خپل حق درکو یعنی زه درواغ نه وایم حقیقت خبره به زه درته وکم خپل د مور کیسه خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم هغه زموږ مور وویل او یا ور ما خپل حق در بخښلې دي نه غواړم نه په دې میاسته څه غواړم نه په دنیا نو دا چې ځینې مشکلاتونه ست بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړی دي ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله ان شاء الله نه پاتېږي بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه یو کې درشتیا ساتته چې تاسو پښتنه وکړه هغه دې په محکمه کې بندیز پر دې نه ستوسته موږ د خپل سترګو لیدلې حالت کده چې ستونزې ښه ځکه چې محکمې ته لاړ شي او عریضه وکړي یو خپل ستونزه د کاجانو د دغه سره شریک او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوي چې په خدا کده دکان بازار ته چوت ورشي په خدا تر په خوا وسې شي ډیر سي ضرورت یې لږ کنه د سیم خور نه دی بندیز چې به شي ژر وتاله نه چې د کور شې اواز نه پورته کولای هغه چې شکر دی الحمدلله ان شاء الله که خدای کول اسلامي معرفت خپل حق ورکی خپل حقوق ورکی
ډیر زیات مننه تل صاحب ډیر زیات مننه تاسو نظر مونږه واخیست اوس هم بیرته ورګرزو میرمن نوریتا سره ته وایي چې کا په ټولنه کې خزو ته د میراث حق ورنکړل شي یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نور حقونو نه دوی محروم شي دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي ډیر مننه فرشته جانې
لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمان دغه په اسلام کې هم داسې ده لکه چې هم دغه د میراث حق چې دا ده ډیر په سنتي ډول مخته وړل کی نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ زه خپل ګرز خپل په خوانی خبر ته چې دا ادم آگاهی یا د خلک نه پوهی په دې کېږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق داوا وکړي اول دا دا چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ول کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي او بیا هم د خزته یو غته یا مثلا دغه دا چې هغه مړه شي د مړه نه دغه مړه نه ورسته دغه جنازه سره جنازه بسو کوي مې دغه خاوند کوي که د مې د پلارګنی خلک کوي نو د همدې لپاره خلک د خپل د خزه بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم خ د اړیکو ساتي او د خپل مرګ نو ورسته هم خاړي خپل کورنۍ او بل کسان سره ساتي نو د دې لپاره د حق نه تیریږي نو امدا د چې بعضی میرمنې او خزه چې ډېر مشکلات هم لري لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې ویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولای چې خپل کورنۍ مخته وړي او یا هم د میراث ډېر اړتیا هم لري بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوري چې خپل امداغه دي مشکلات سره مبارزه وکي نو دا یو ارخ شو د سنتي او د حقوقي ارخ امداد چې بعضي اسلامي هوادونه کې دغه خزه کولی شي چې حقوقي داوی وکي او خپل د حق تر لاسه کړي خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختي سره خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم ویل چې د خزه حقوق څومره پایمال دي او دوی خپل غږ نشو چته کولای نو هغه خپل میراث څنګه وغواړي نو دغه پر مجموعي تور ډول پټول خزه باندې نه چې یو خزه باندې پټول خزه باندې دغه اغیز لري او کله چې یو خزه چپ پات کیږي نو په دغه سره نور نسلونه هم او دغه شو خاطه چې خزه دي هغه خپل غاګنه نه باسي او دمداسه ده کلونه کلونه چې داس روان دي اوس هم هم روان دي.
ډیره مننه ډیره مننه نازیا جان کتا سنور څه ویل لري مهرباني وکي.
لا زما هم دا هغه چې زه وایم چې کله چې یو خزه وګوري خپل حق نه دفاع وکي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي بیا هم بیا هغه خزه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلې مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاندې پښتنه کتانه وکړو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هواي د خزو په ماینس کې او د ټولنې په ماینس کې کورنۍ په ماینس کې چې تاسو ته د حل لارې څخه کاری باید څه وشي؟
بله خو دې زمخ کله دین چې په حل لارو باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټول څخه کوم غدا دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې دننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شې زیزي محکمې ته یا د هغه سره یو شچلن کیږي هغه هم د یو چا په واسطه باندې. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبر مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی او په میرمنې زی حق لري دنیا ټول ګلو ګلزار دی. نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونو بیا ویل پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ویل دوی مدني قانون ملغا کوي. خو په شو ویل په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنه هغه خلو تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخستل شوی وو. دغه خبره مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبينه اوسو. دغه کار شنه دي د تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسي واغسي او یو خبرتي نظام کې چې کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په تیر نظام کې وو نو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسي، په دا نور نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسي. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګلو ګلزار، په تیر نظام کې ته پولچک الوزول خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي. زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکه وي دغه نه حق استدلالونه مکه وي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. مخبل اسلامیت ویلي دي په عربي ژبه باندې نه دا ویلي. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نشته دي، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نشته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړه شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویل لري. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسائل تاسو هیر کړل چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقې په اساس باندې د شوز ژغورت نه دی، د شوز مخاورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت نه نسم بل یا جلمی درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و.
ډیر مننه میرمن جلالی، ډیر مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړل چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړی و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګوه، او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړل چې خزه د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غک بندیز لګیدل. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی کله چې په یو ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي. نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړ ملامه ملسه،
ډیره زیاته مننه. میرمن ګلې، مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بره واخلو بیا تاسو سره ګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنیولې. فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته را ګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي خپل زوی ته خرهنمایو کې سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګي پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل حق د پاره غک پورته کی، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه سوایي
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه ارزه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کیږي چې تنه د خپل د حقوقو د اعادې لپاره د خپل لور، د خپل خور، د خپل مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ژغ پورته کړي. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدی راوځي، بیا به نو داسې وي چې هغه واقعي به ته هم دا یوازې ولاړي. د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغه سي دغه ماشين وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سي وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره د دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین شي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه یې هغه پاره باندې دولت یو یشي په فردي شکل په دغه باندې مسؤلیت چې په ورسیږي. سر د سمونی څخه دغه مسولیت و شوځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث حق مته رجی تاسو دا وکي هاو کی زړه کوم چې دا بيخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ته پلید، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه د ریټ فکر وکړي چې د دې شکلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نورسین، یعنی درغه ډیر سینی، دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې سره مخامخ سي، نه دي چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند. حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی، دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه دغه سولې پر دغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه. اس موږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبر ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ. ګډی رضایت مننه لګډون نه مو قدرمن میلمنې را سره وي، د خزو د برخې فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن ګلی ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و اوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.